سلامونه ستړي مشي د مالتیګر څلور بجې دی ز فرشتہ سحاق د طاهر روشن په تخنیکی همکاري تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم په سر کې خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې د وروستیو شدید بارانونو او سیلونو زیانمن شوي کورنۍ په بیړنۍ توګه خوړو سرپناه روغتیاي او د حفظ الصحې خدمتونو ته اړتیا لري. اوچا په ریلیف پاڼه کې نن پنځشنبه په یو بیان کې ویلي چې د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه د ورځو شدید بارانونو او ناڅاپي سیلونو د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې د څلوېښتو کسانو د مړینې او 251 کسانو د ټپی کېدو سبب شوی دی. پر دې سربیره دغه ورښتونو او سیلونو بنسټیزو تاسیسات ته هم ډیر زیانونه رسولی دي. اوچا ویلي په داسې حال کې چې د زیانمنو ارزونه روانه ده، خو لومړني راپورونه ښیي چې لږ تر لږه 233 کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې سربیره 503 کورونه هم زیانمن شوي دي او بشپړ ویجاړ شوي دي. اوچا ویلي چې په تورخم کې د نویو راستنیدونکو کډوالو د چارو مرکز ډیر زیانمن شوی او پکې دي اوبو، روغتیایی او د حفظ الصحې تاسیسات ویجاړ شوي او په نږدې عمري کمپ کې هم څلور سوه خیمې زیانمنې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د صادراتو ستونزه یا یو کورنۍ دایمي حل لارې ته اړتیا لري چې په هیواد کې باید دننه د میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره زیاتې سړې خونې جوړ شي. د دې خونې د مدیریت هیئت غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته داسې مهال وکړې چې افغانستان کې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله هغه هیواد ته د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات درول دي.
په سلام وکړه چې صادرات بند کو او د دې لپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي. باید کوشش وشي چې په داخل کې سردخانه جوړ شي او ظرفیتونه ایجاد شي او همدارنګه داخلي افغان دولتي خلک او په هوټلونو کې د مصرف د میوه خارجي میوه نه استفاده ونی شي، داخلي میوه نه شي.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د وړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم وي د سبزیجاتو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو پر وړاندې سخت اقدامات کوي، بلکې له دې مخکې هم په کراتو د مختلفو دلایلو له امله هغه هیواد ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مخه نیولې وه چې افغان بزګرو او سوداګرو ته یې ډیر زیانونه اړولي دي. د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ څخه به نن هغه مهال د جمهوریت پالو په کانګرا کې توت هرکلای وشي چې دای د امریکا د ولسمشرۍ لپاره روانو ټاکنو کې د دې ګوند لخوا رسمي نوماندۍ ومني او ملت ته چې په پنسلوانیا کې پر نوموړي د څو ورځې مخکې بریت سیوري غوړولی وو وینا وکړي. تمه کیږي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ څخه به نن په میلواکي کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کانګرې په وروستۍ ورځ د یو اتل په توګه هرکلای وشي. په پنسلوانیا کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د یو وسلوال لخوا د شنبه د ورځې په بریت کې یو کس ووژل شو، ترامپ په خی غوږ ټپی شو. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې یو شمیر جمهوري غوښتونکو هڅه کړې چې پر ترامپ د بریت ملامتي پر هغو ډیموکرات واچوي چې د ترامپ ضد ویناوي کوي، خو په خپل میلیاردر ترامپ ویلي چې د تهاجمي وینا نسخه یې بدله کړي او په نوې نسخه کې هیله مند دی چې هیواد یو موټی کړي. ټاکل شوی چې په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات د نومبر میاشتې په 15 ترسره شي. د ترامپ پر وړاندې په ډیموکراتانو کې د ګوند لخوا وسنۍ ولسمشر جو بایدن سیالي کوي. په روسیا کې د زندانی امریکایي خبريال ایوان ګریشکوویچ د محکمې بهیر بیا پیل شوی دی. د امریکایي وال سټریټ جورنال ورسپانې دغه خبريال چې د 2023 کال د مارچ په 15 د روسیې په یکتارینبورګ ښار کې نیول شوی په جاسوسي تورن کړی، هغه تور چې وال سټریټ جورنال او د امریکا حکومت رد کړی او هغه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د یکتارینبورګ سیمهیز محکمې پرون چهارشنبه د هغه د محکمې د بیا پیلېدو خبر ورکړی. کا 22 کلن ګریشکوویچ چې مور او پلار یې د پخوانی شوروي اتحاد په مهال امریکا ته کډوال شوی او دای هلته زیږیدلی، مجرم وپیژندل شي د 20 کالو بند له سزا سره مخامخ کېدای شي. پر نوموړي سربیره د ازادي اروپا ازادي رادیو خبریاله او د روسیې او امریکا دوګونی تابعیت لرونکي اولسو ګورماشوا بل امریکایي خبریاله ده چې په وس وخت کې په روسیا کې زندانی ده. دا خبرونه چې ډیره برخه یې د نور باسته یا شکست سکوت خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو وستاستا د سیمي او افغانستان راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبان د افغانستان له خلکو سره لکیدونکو مرستو د ګټې د ترلاسه کېدو هڅه کوي. د دې ادارې پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې له افغانانو سره د امریکا مرستې د سخت دریزو ته رسیدلې دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک پر نړیوالو مرستو پایي، د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي داسې ویره شته چې له افغانانو سره د متحده ایالاتونو مرستې د سخت دریزو ته رسیدلې وي. رویټرز خبری اژانس بیگانه وخته د سیګار د نوي راپور په حواله ویلي چې طالبانو د امریکا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د بشري ادارو د جوړولو په ګډون ګڼ تکتیکونه کارولي دي. د سیګار پر راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څنګه تر اوسه نه دي توانیدلي چې افغانستان ته د ورکړل شویو 239 میلیونه ډالر مرستې په تړاو له اصولو سره سم ارزونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې که څه هم امریکا د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو په ورته وخت کې د څار ورزونې د داسې معیارونو پر پلي کولو ټینګار کړی چې له ترهګرۍ سره تړلو کسانو او بنسټونو ته د دغه پیسو د ورتګ د امکان مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له طبي آفتونو یو شمیر زیانمن شوي کورنۍ همیدا کوي چې د دوی په نوم مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي. دوی د ملامتۍ پړه تر ډیره د بشري مرستو د ویش پر بنسټونو او ځایي چارواکو راچوي. د بغلان اوسیدونکي پتنګ احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعض موسسات راځي سروې نه کوي، هغه کسان چې په فساد کې اغوشته دي د بغلان مشران په نامه لیست ورته جوړوي، د هغه کسانو لیستونه ورته جوړوي چې 15 نفر یا 10 نفر پکې ځپلي، نور ټول د خپلې شاولخوا خپلو خپلوانو اقاربو هغه کسان چې دوی ته کار کوي په نفع کې او تاته ولاړ دي، هغه کسانو نومونه ورکوي او کومک دوی ته ورکوي. متاسفانه چې حق هغه ته نه سپارل کېږي.
د طالبانو حکومت د سیګار د روسي راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د لاسوهنې دعوې رد کړې دي. طالبانو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې د تیر رپورټ له خبرېدو وروسته ویلي چې حکومت یې په افغانستان کې له نړیوالو بنسټونو سره د مرستو د ویشلو په برخه کې هم کار دی. د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار له هر دریو میاشتو وروسته د کیدونکو مرستو په اړه خپلې ارزونې د رپورټ په بڼه خبروي. وقته د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانانو سره د بشري مرستو ستر تمویلونکي هیواد بلل کیږي چې د سیګار د معلوماتو له مخې د موده کې امریکا یوازې د بشري مرستو په اډانه کې نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ننګرهار چې د وګړو د مرګ ژوبلې او اوښتو تاوانونو له کبله په سر کې دی، ځینې اوسیدونکي ګیله کوي چې د دوی په نوم مرستې هغوی چې مستحق نه دي اخلي. عبدالمتین جمالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک پاتې دي په خیمو کې ورو کې ژوند کوي، نو چې هغه راشي سروې راشي بیا هم دوی ته هغه نه کوي، توجه نه کوي. ولې چې دوی هلته سروې چې راشي پوښتنه کوي چې د کلي مشر څوک ده، کلي مشر ته وښایي، کلي مشر لاړ شي خپل خاله زوی ماما زوی کاکا زوی خویش اقارب
نوغه پکې نيسي. اروپای ټولنې هم ویلي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نګدي څاري او د زیانمن شویو لاسنیوي به وکړي، خو زیانمن شوی بیا ډاډه نه دي چې مرستې دې اړمنو ته ورسیږي. د بیلابیلو نړیوالو بشري بنسټونو د راپورونو له مخې دا مهال د افغانستان لویه برخه خلک نړیوالو مرستو ته جدي اړتیا لري او دغه مرستې د دوی پر ژوند اغیز کوي. خو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په تازه راپور کې بیا اندېښنه ښودل شوې چې له نړیوالو مرستو طالبان هڅه کوي چې ګټه واخلي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اسرائیلی ځواکونو د غزې په مرکزی برخه کې نوی بریدونه کړي او ټانګونه یې هم د رفی شمالي برخه ته استولې دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي د اسرائیل په نوی بریدونو کې د لکتر لګ نه فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. نور حال په دې راپور کې
اسرائیلی ځواکونو پرون چهارشنبه د غزې ترانګې د مرکزی برخې پر یو شمېر سیمو بریدونه وکړل چې د سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په خبره په نتیجه کې لږ تر لږه نهه فلسطینیان وژل شوي دي. په عین حال کې اسرائیلي ټانکونو د غزې په جنوب رفح کې محدود وړاندې تګ کړی دی. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې په غزه کې د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 180 فلسطینیان وژل شوي او 190 نور ټپیان